د مصنوعي ځیرکتیا په مټ جوړ شوی روبات مدیر دی. هغې ته هم ورزو خو د اوومې ورځې پیل د اونۍ له مهمو سره ټپ. افغان کډوالو ته د پاکستاني حکومت پرله پسې اختارونه وایي د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته یې ونیسئ، ډېرې پیسې هم نشئ وړلی، ویزه واخلئ بیا راشئ.
ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ واپس جائیں، اپنے ملک سے پاسپورٹ ایشو کریں، اپنے ملک سے ویزا لے کر آئے، ہماری طرف آئیں.
دا افغان لوبډلې تاریخی بریا او د ابراهیم ځدران اور بلون کی ڈالی د پاکستان پر وړاندې بے ساری بریا ټول افغانستان په خوشحالی کې ڈوب کړ. خو د ابراهیم ځدران خبرو نه پاکستان کی سیاسی موضوع جوړ شو.
فشار فشار کم شو
فلسطین مظلوم مهاجر فلسطینی
دی. افغانستان بریا د پاکستان خلاف حتمی وا کانونو کو سبا بریا مزه سل چند زیاته سواله.
پیښور کې د طالبانو د قونسل جنجالي څرګندونې وایي امارت مفتوا صادره کړې چې پاکستان کې جهاد نشته او مهاجر شړل د دوی کورنۍ مصلحت دی. او په مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو ښایسته تکیه او اندېښنې تېرونې افغان ټولنیزې رسنۍ د مصنوعي ځیرکتیا په مټ د نجونو د زده کړو او کرکټ په وجه خپلې وې، خو شنون کې وایي دا ضررونه هم لري.
افغانستان کې آی د دې وړتیا لري چې د هېواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بېلګې په توګه ای آی د ناروغیو د تشخیص او درملنې توصیه کولو په برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي.
د دې لپاره یو قوي تخنیکي ټیم ته ضرورت دی. متاسفانه چې په افغانستان کې داسې ټیم نه لري.
اوس هم بشپړې ومې ورسته خراغلې. په داسې حال کې چې افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو په تړاو د دغه هېواد د ورکړي ضرب الاجل څلور ورځې پاتې شوې، پاکستاني ځواکونو یو شمېر سیمو کې د افغانانو دوکانونه او بازارونه نړولي او ځینو ښوونځیو ته ورغلي چې له دې طریقه د هغوی د کورنیو پلټنه وکړي. د پنجاب له راولپنډۍ څخه ازادۍ راډیو ته رسېدلې ویډیوګانې ښیي چې پاکستاني ځواکونه یو ښوونځي ته دننه شوي او هڅه کوي چې افغان ماشومان یوسي، خو د ښوونځي له ادارې سره په کشاله وختي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ یو بار بیا افغانانو ته خبرداری ورکړه چې ناقانونه کډوال وي نو له پاکستانه دی ووځي، خو که د پاکستان ویزا یې واخیسته بیا پاکستان ته راتلی شي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں ان افغانز کی جو غیر قانونی طور پہ 40 سال
موږ هڅه کوو هغه افغانان چې له څلوېښتو یا پنځه څلوېښتو کالو راهیسې دلتا غیر قانونی میشت دی هغوی وباسو او هغه هم زموږ دښمنان نه دي. دوی دی یوار خپل هیواد ته ولاړ شي بیا دی ویزا واخلي او راځي.
ویزا لے کر آئے ہماری طرف آئیں، ہماری جو موومنٹ ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے.
د پاکستان صدر اعظم همداراز ټول پولیسو او ادارو ته عام او تام صلاحیت ورکړی چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د افغانانو د نیولو، جیل ته استولو او د جبري شړلو اقدامات په خپله خوښه مخته یوسي. دغه راز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي نه به د مهاجرو د ایستلو ضرب الاجل وغځول شي او نه هم افغان مهاجر له ځانه سره پاکستان نه تر 50,000 کلدارو زیات پیسې ایستلی شي.
بدقسمتی داده چې ډیر زیات افغانان دلته غیر قانوني اوسیږي. اوس دا خو د برازیل نوم نشو اخیستلی او نه برازیل ته لیږل شو، خو ظاهره خبره ده چې دا افغانان دي، دوی بزی او دوی سره چې کوم پیسې دي هغه به افغانۍ وړي. ډالر ورسره
نه پیږي. مسله زموږ د ټولو مسلینو هغه ده چې ویزا مسله ده. تقریبا درې ځلې ما په خپل سبتنام ورته وکړې ریجیکټ کې، هیڅ ور باندې معلومات نه کېږي چې علت یې څه دی. تقریبا د ټولو مسلینو ویزې ریجیکټ شوې دي. دوی دلته اوس عموما اکثره محصلین چې اوسېږي غیر قانوني اوسېږي، هغه چې په دې چې دوی راتلونکي نومبر میاشت کې تقریبا په درویشتم تاریخ باندې دوی تخصصي برنامو لپاره سبتنام کړی دی او دوی د ویزو درک هم نه لګېږي. دلته وضعیت هم ډېر سخته شوی.
بلخوا افغان هنرمندانو د پېښور استیناف محکمې نه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د دوی د شړل کېدو د مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي.
نو دوی پرون د افغانستان خدمت کو، د هغه ځای خدمت کو چې دلته وي، د دې ځای به خدمت کوي، د دې ځای خلک، د دې ځای، د دې وطن، د دې خاورې به خدمت کوي.
نو دا دوه کاله خو ډېر خطر شول، دومره په عذاب را په عذاب نو په دې اوس وخت کې نو موږ خو پروګرامونه د ورځې نه د شپې اکثره چې په دې لارو باندې راځو ناکې دي پولیسو د پانه چک پینډونه دي. بس دا مدرې وروره بس کاټ راکه، موږ سره کاټ نشته دی، څنګه یم په عذابیم.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په اټک کې یو موقتی کمپ هم جوړ کړی دی. خو برېټانیا بیا له اسلام آباد د افغانانو لومړنۍ 200 کسیزه ډله لندن ته یوړه. دغه راز په چمن کې د ډیورنډ کرښې هغه اړه خلکو کسبګرو کاروباریانو لوی لاریون کړی او د سپین بولدک په دروازه یې بې اسنادو تګ راتګ لپاره د زمینه سازۍ غوښتنه کړې ده.
د چمن د عوامو دغه جمعي غفیر ته دې اندازه ولګي چې د چمن سره تعلق لرونکي یا د کلی عبدالله سره تعلق لرونکي هر طبقه نن پر سړک باندې ده او صرافا احتجاج ده.
خو پاکستان چې پر افغان کډوالو د رحم هیڅ غږ اورېدل نه غواړي، په نړیوال جام کې د پاکستان له ماتولو وروسته د ابراهیم زدران لخوا کډوالو ته د خپلې جایزې ډالۍ کولو دغه واد کې خورا غوغا جوړه کړې ده. زدران چې د افغانستان لپاره د پاکستان خلاف شپږ اتیا منډې جوړې کړې، د غوره لوبغاړي جایزه افغان کډوالو ته چې له پاکستانه په زور اخراجي ډالۍ کړه. پاکستاني رسنیو او چارواکو موضوع په خپله ماتې د خاورو اچولو لپاره په سیاسي موضوع اړولې ده. دوی نیوکه کړې چې پاکستان له افغان کډوالو سره میلمه پالنه کړې او د زدران دغه کاري په زخمونو مالګې اچولي.
تر کله پورې به ظلم برداشت کوي؟ یو انسان برداشت کوي. ګورئ که یو څوک یو چیرته مهاجر هم وي، د مهاجر د ټریټمنت یو لاره وي، په یو طریقه باندې به ته هغه له خپل ملک نه باسي. نه سه ته زنانه بې عزته کې جایداد لوټ کې دکانونه مات کې او په زور په جبر اوسړل هغه ملک څخه. نو ابراهیم زدران، زه د لوبي سیاسي کولو مخالف یم، اما په دې وخت کې موږ کوم بل پلیټ فارم لرو نه چې خپل اواز اوچت کړو. نو د ابراهیم زدران دی جرأت ته د ماسور سلام ده.
نو دا کوم نه خبره نه ده. زمنګ مهاجرین څوک چې همیشه د خوږی ګوتې په توګه باندې پاکستانیانو کې استفاده کړې ده، همیشه د افغانستان د حکومتونو په مقابل کې د فشار د آلې په توګه تین استفاده کړې ده، یو ری بیا تین استفاده کوي او ظلم ور باندې کیږي. زه دا نه وایم چې غیر قانوني کډوال نشته. غیر قانوني کډوالو سره چال چلن طریقه شته ده. ته لسیزی لسیزی غیر قانوني ساتي، خو چې کله د حکومت باندې د فشار راوستلو وخت شي نو بیا په ظلم کې، او دا دغه ظلم په حق کې دغه په مخالفت کې دغه د افغانانو په حق کې خپل غږ پورته کوي. د کی ستونزه چیرته ده؟ تا د فلسطین غږ جګ، زما مظلوم مهاجر د فلسطینی عمر بیچاره ده، دغه په حق کې غږ جګول بیا کفر شو. ولی
دا مشتاق ریم چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې په بریا سره غږیده. خود افغان لوبغاړو په دې بریا هغه وخت اوبه واوختي چې په خیبر پختونخوا کې د طالبانو جنرال قونسل محب الله شاکر له پاکستانی رسنیو سره په تازه مرکو کې ویل د دوی امارت او مشرانو فتوا ورکړې ده چې په پاکستان کې بریدونه جهاد نه دی او د طالبانو دا کار باید وستایل شي. حافظ محب ویلي دي دوی ژمن دي چې له افغان خاورې به د هیچا پر خلاف اقدام نه کیږي او د پاکستان په څیر هیواد کې خو به هیڅکله داسې کوم کار ته اجازه ورنه کړي. هغه د پاکستان حکومت ته د دوی په ژبه پڑوسی یا گوندی هیواد ویلی او د افغان کډوالو د ایستلو موضوع د دوی خپل داخلي موضوع مصلحت بلل دی. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې ځانګړی استازی کابل ته یو پلاوی سره تللی تر څو طالبانو باندې پاکستان کې د جګړې ضد یوه فتوا صادره کړي. دغه راز د طالبانو د دفاع وزیر بیان هم رسنیز شو چې خپلو خلکو ته ویلي کله چې مشر امر کړی دی له افغانستان جهاد ته مځئ نو دا خبره ومني. ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د دغه چارواکي څرګندونو خورا توند غبرګونونه پارولي دي. فعالانو ویلي د افغانستان ډیپلوماټیکو دستګاو باندې د خبرو د بحران دومره سخت ورځ بل هیڅ کله نه راغلي. او د افغان مهاجرو په اړه یو بل خبر بیا د افغانستان له غربي ګاونډي ایران لرو چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی له خپلې خاورې د غیر قانوني افغان کډوالو په شړلو باندې ټینګار کړی او طالبان هم تورن کړي چې د خپل هیواد د کډوالو په اړه جدي نه دي. ایرانی ایرنا اژانس د وحیدی له قوله ویلي دوی له 200 زرو زیات افغان کډوال شړلي دي خو بیرته ایران ته راغلي او دوی اوس اړ دي چې ایران کې مېشت د قانوني اسنادو نه لرونکي کډوال بیرته هیواد ته ستانه کړي. ده هم د پاکستانی چارواکو په تقلید ویلي چې دا موضوع له افغانانو سره د ایران د دښمنۍ په معنا نه ده. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دغه ایرانی چارواکي څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د مخه طالبانو د خپلو ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو سره د مناسب او د کډوالو د نړیوالو قوانینو په اساس چلند وکړي. اما ایران یوازې تیره اونۍ 10,000 افغان کډوال بیرته په پوله افغانستان ته اړولي. او د قلم د خوندانو لپاره د دې ونی بلخه خبر داده چې د قلملار ټولنې مشر متي الله ویسال 215 ورځو وروسته د طالبانو له زندان آزاد شو. متی الله ویسا د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د جمهوریت له وخته خلک هڅول چې خپلې لوڼې او ماشومان ښوونځیو ته واستوي. د طالبانو له راتګ وروسته یې هم زده کړو ته د اجازې ترلاسه کولو هڅه کوله، خو تیره مارچ میاشت کې د اروپا له سفر څخه تر ستنېدو سمدلاسه وروسته ونیول شو.
خلکان ښوونځي ته واستوي، په همدغه سیمه کې سهار ډاکټرانې وروځي چې زموږ ستاسو خور ورېندار بیا پردي نارینه ډاکټر ته ولاړه نیسي.
بلخوا په پیښور کې د نېشنل ګوند ملتپال سیاستوال سردار حسین بابک افغانستان کې د نجونو د تعلیم په بندیز نیوکه کړې ده. هغه ویلي د پښتونخوا ګڼ شمېر نجونې هم د افغانستان په طب پوهنځیو کې په زده کړو بوختې وي چې اوس هغوی هم د زده کړو د دوام اجازه نه لري. هغه له ټولو دیني علماو غوښتي چې مکې مکرمې ته ولاړ شي او د خدای تعالی د کور له امام سره په ګډه طالبانو ته جرګه شي څو ښوونځي بیرته پرانیزي.
چې دا پنځه میاشتې شپږشت وشوي ټولې بچیانې کور کې ناستې دي، دغه کم از کم د کلمې نظام نشي کېدی. دغه ټول علما کرامو ته درخواست کوم د ټول کام د طرف نه او د ټولو بچیانو د طرف نه چې د امام کعبه په مشرۍ کې لاړ شي او هغوی ته خواست وکړي چې کم از کم دغه ظلم نور بند کړي.
او ټولنیزې رسنۍ دا اونۍ ټولې د افغانستان په خوندورې او تاریخي بریا باندې رنګینې وې. په نړیوال جام کې د افغانستان په لاس د پاکستان تاریخي ماتې له کبله نه یوازې په ولسي کچن مانځنې وشوې، بلکې ګڼو سیاسي مشرانو هم افغانانو ته د دې خوشحالۍ مبارکي ورکړه.
د پاکستان او انګلستان په خلاف د افغانستان د لوبډلې دغه بریاوې داسې څه نه و چې د تمې خلاف و یا یو ناڅاپه و یا اپسیټ و. ولې چې موږ دا اول ځل نه دی چې پاکستان ماتو، دوی نام په مارچ کې پورا سیریز ګټلای دی، دوی تم اوس په ایشین گیم کې ماته ورکړه او کله چې موږ د دوی سره سیریز ور ډېرې نږدې لوبې وشوې.
پرزیدلی ولسمشر اشرف غنی په خپلو ټولنیزو رسنیو د دې بریا ډېره لنډه خو معناداره مبارکي ورکړې او دا بریا یې ستره او تاریخي بللې ده. افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری بیا د مبارکۍ ترڅنګ ویلي دي افغان لوبغاړو په دغو سختو شیبو کې خپلو افغانانو او نړۍ ته د مسکا او خوشحالۍ ښه موقع برابر کړه. پخوانی ولسمشر حامد کرزی بیا د خپلې مبارکۍ ترڅنګ افغان لوبغاړو ته را روانو لوبو کې هم د بریا دعا کړې ده. د ډاکټر غنی لومړی مرستیال امر الله صالح بیا ویلي افغان لوبډلې دا ماتې په سم وخت سم ځای او سم پیغام سره ورکړه، خو ملي لوبغاړو ته توصیه کړې ده چې د طالبانو له نخوا او سمبولونو څخه راتلونکي کې هم ځان وساتي او د ملي بیرغ د رپولو هڅې ګړندۍ وساتي. احمد مسعود بیا ویلي افغان لوبغاړي له سیاسي مسایلو ډیر لوړ او د ټول ملت یو ډول ارزښتونه دي. هغه ویلي دي چې په دې سختو شیبو کې چې افغان لوبغاړو ملت ته کومه خوښي وبخله د مننې وړ ده. په طالبانو کې بیا د دوی د دوهې دفتر غړي سهیل شاهین، د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر، د اولمپیک کمیټې مشر احمد الله وسیق او انس حقانی د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي او ټولو د افغان ځوانانو د استعدادونو ستاینه کړې ده. دغه راز د افغانستان د جمهوري نظام د حج اوقاف وزیر قاسم حلیمی، د مالی پخوانی وزیر عمر زاخلوال، د ننګرهار پخوانی والی ضیاء الحق مرخیل، پخوانی اجرایه رئیس عبدالله، فضل هادی مسلم یار او نور هم د ولست خوشحالی په دې موقع کې د مبارکۍ نوبت نه ده هیر کړ. له کوزی پښتونخوا بیا د نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک، د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علي وزیر او د ملی ډیموکراتیک غورځنګ مشر محسن داوړ او نور ملتپالو مشرانو هم د خوشحالی په مبارکۍ باندې بدرګه کړي او افغانانو ته د هوسا راتلونکي هیله څرګنده کړې ده. او تیره اونۍ د مصنوعي ځیرکتیا له سترګو ډېر ښکلی او خیالي افغانستان هم په ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته شو. مصنوعي ځیرکتیا چې د ژوند په هر ډګر کې د اسانتیا او راوستلو له پلوه یې نړۍ کې انقلابي کیفیت راوستی، افغانستان کې تیره اونۍ پرې خلکو هغه ښکلی پرمختللی او د نجونو د زده کړو نه برخمن افغانستان انځور کړ چې دوی یې غواړي. د دغه خیالي افغانستان زړه هیښوونکې اړخ هغه و چې یو شمېر فعالانو د نجونو د زده کړو د بندیز په تړاو خپل غږ او اعتراض رابرسیره کړ. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ چې دوه کاله وشول افغانستان کې پورته کول جرم حسابېږي. د دې ټکنالوژۍ په مرسته خلکو ځینې د بیرغ رپېدلو صحنې هم ځان ته جوړې کړې وې.
یعنې تاسو په نړۍ یوازینی خلک یاست چې له ټولو اساسي حتی لمړني حقوق څخه بې برخې یاست. خو پوښتنه دا ده ولې او چا او د څه په مقابل کې خپله آینده سازه کړې؟
ولې غمجن یې؟ ولې خپه یې؟ لږه مسکا راته وکړه چې زما زړه هم خوشحاله شي. الله پاک له تا هیڅ شی نه دی اخیستی مګر دا چې په بدل کې تر هغې خدر کړي.
کرکټ هم چې دا مهال د افغانانو روح او حواس ټول ورسره تړلی او د یووالي په نخه بدل شوی دی. په مصنوعي ځیرکتیا یو شمېر ځوانانو دا نخه هم انځور کړې ده. شنونکي په دې باور دي چې انځورونه جوړول د مصنوعي ځیرکتیا ډېر کوچنی استعداد دی، بلکې دا ټکنالوژي که افغان ځوانان پوه کړی شي پرې د طب، صنعت، اقتصاد او ساینس برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کوي.
2023 کال د AI د پرمختګ یو انقلابي کال بلل کیږي. د AI پر مټ جوړ شوي سیستمونه د روغتیا، تعلیم، کرنې او نورو مهمو سکتورونو د ښه پرمختګ لپاره ډېر ګټور او اړین دي. په افغانستان کې AI د دې وړتیا لري چې د هیواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بیلګې په توګه AI د ناروغیو د تشخیص او درملنې توصیه کولو برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي. زده کوونکو ته د زده کړې مواد برابرول، د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د ښه حاصلاتو راټولولو برخه کې او همدارنګه د امنیت او څارنې سکتورونو لپاره د AI په مټ ډېر ښه سیستمونه رامنځته کېدلی شي. دا هم اړینه ده چې یادونه وکړو چې AI په مټ ځینې سیستمونه د غلطو معلوماتو خپرولو او د خلکو ترمنځ نفاق اچولو لپاره او نورو مختلف پروپاګندونو کې هم کارول کیږي.
خو له اسانتیاو سره سره له مصنوعي ځیرکتیا څخه نړۍ ډارېدلې هم ده. نړۍ په دې باسونو کې ښکېل ده چې یو وخت به مصنوعي ځیرکتیا دومره زورور شي چې روباټونه به یې خپله کړي او روباټونه به بیا انسانان خپل غلامان وګرځي، چې له امله یې ځینو هیوادونو دا ټکنالوژي منع کړي او یا یې په تنظیم باندې کار کوي.
ګټې خو واضح دي چې کار نه بعد کې به مسؤلیت والی، دقت والی، اتومیشن او سرعت راولي او سړي دي سطح به د لاسرسي وړ وي. خو د دې سره سره ډېرې اندېښنې هم موجودې دي چې یو د هغې لوی اندېښنه ده چې هره کمپنۍ، حکومت، ډله او ایډیالوجي به د خپلې خوښې معلوماتو په واسطه باندې دا شینه دا ټکنالوژي ټرین کوي او د هغې څخه به غلط استفاده کوي. زه به د دې ټرین کولو مثال دا دی چې کله موږ انسانان ماشومان یو، موږ خبرې زده کوو، بیا مور او پلار موږ ته خو بد راښیي، همدا خو بد زموږ په مازغو کې ساتل کیږي د ډیټا په شکل او موږ د خو د بدو ترکیب کولی شو. نو دا سیستمونه چې هر رقم ټرین شي نو هماغه څه به دا تصمیمونه او عمل کوي.
همدارنګه فزیکي امنیت حتی ویل کیږي چې د AI په مرسته به داسې ډرون جوړ شي چې د شخص فیس به لاک کوي، د یو چا مخ به ځان سره ساتي او مربوطه کس به دلمنځه وړي، یا په ساده اصطلاح ځانمرګي ډرون به جوړ شي. او دې ته ورته نور ډېر مشکلات به د AI په واسطه منځ راشي. مخکې له دې چې AI افغانستان ته بې بندوبار راشي، موږ باید د AI ریګولیشن په افغانستان کې یا فیر ریګولیشن مناسب قانون سازی د خپل شرایطو مطابق تر سره کو. د دې لپاره یو قوي تخنیکی ټیم ته ضرورت ده چې متاسفانه فعلاً په افغانستان کې داسې ټیم نه لیدل کیږي او نه په شته شرایطو کې په افغانستان کې دا وړتیا لیدل کیږي.
هڅه مو کړه چې د مصنوعي ځیرکتیا او د خلکو د ډیټا د خوندیتوب په اړه د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې او یا د مخابرات وزارت نظر هم له ځانه سره ولرو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. او نړیوال جام کې د افغانستان په لاس د پاکستان له بریا وروسته یو شمېر بهرنیانو هم له افغانانو سره ګډه خوشحالي کړې ده. ابوبکر اسماعیل چې په فرانسې کې اوسي او په افغانستان مین دی، دا ورځ یې له افغانانو د افغانانو په بریا ډېره خوشحالي روانه کړې ده.
مبارک شه، مبارک شه، مبارک شه، والله ته مونږ څومره انتظار کړی. ورو 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 ګوډانو خبر نشه.
هندیانو خو بیا دا بریا تیره ونی د خپل کور خوشحالي ګڼلې وه او هیڅ څوک پکې داسې پاتې نشو چې د افغانستان په بریا یې خوشحالي او جشن ونه کړ. تر ټولو جالبه دا چې د لویدیځو هیوادونو یو شمېر محصلینو هم له ازبکستان څخه د ننګیال انوش په لاس ازادي راډیو ته راستولي ویډیوګانو کې له افغان ولس سره خپلې خوشحالۍ او مبارکۍ شریکې کړې دي.
Alles Gute der afghanischen Nationalmannschaft zum Sieg bei der Cricket Meisterschaft.
افغانستان برای مبارک شه.
و向 全体 افغان 人民祝贺 افغان 国板球队 获胜 افغانستان برای مبارک.
Haluan onnitella Afganistanin kansallisia joukkuetta kriketti-kilpailun voitosta. Suuret onnittelut. Afganistan, Barya Mubarak Shan.
Hi. Nihon kara konnichiwa. Uzbekistan iru ndesu kedomo. Afganistan no kriketto. Afganistan, Barya Mubarak Shan. Mubarak Shan.
Salam. Minun adım Mesir. Afganistan'ın milli kriket toporunu. Toporunun yenisini ve Afganistan'ın erkek halkını tüm yurttan kutlayalım. Afganistan'ın bayramı mübarek.
Benim ismim Firdavs. Ben Özbekistan'danman. Afganistan halkını bu bayram bilen çin yürekten tabrikleyman. Afganistan barya mübarek.
Salam Afganeli. Men Bayvanesek Kırgızstan'dan bolom. Bardık Afganelin kriket boyunca utulaşı menen kutluktayım. De Afganistan bayram mübarek.
De Pakistan porandi tarihi bayramı mübarek şa.
Jwanday divi Afganistan.
Zindabad Afganistan.
Yaşasın Afganistan.
په ټولنیزو رسنیو د پاکستان خلاف د افغانستان بریا چې ټوله نړۍ کې تاریخي وبلل شوه، په ویاړې د هیواد ګڼو ولایتونو کې ولسي خلک په اورلوبو، اتڼونو او شور سره راټول شول. طالبان چې موسیقي نه پرېږدي، په دې شپه ځینو ځوانانو د طالبانو دغه بندیز ته هم پام ونه کړ او ځینو سیمو کې چې لا هم د ستونزې جوړېدو امکان و، نو ځوانانو د اتڼونو لپاره چمبې یا دریاګانې راایستلې وې. خوست، کندهار، ننګرهار، هلمند، کابل، پکتیا، لغمان، کونړ او نور لوی خارونه په دغو خوشحالیو کې خورا زیات ګرمو. په دغو خارونو کې خلکو د بریا په خوشحالۍ کې خواږه هم ویشلې دي.
افغانستان هغه لوبډله ده چې سږ کال یې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیاتې لوبې وکړې. یعنی د پاکستان سره موږ دوه سیریزونه وکړل، د سریلانکا سره مو سیریز وکړ، د بنګلادیش سره هم فل سیریز وکړ. په هغه کې ټیسټ ون ډے او ټوینټی درې سره وو. نو پخوا به چې موږ د سریلانکا یا پاکستان یا بنگلادیش سره ډیری به موږ د دوی سره په نړیوال جام یا آسیا کپ کې مخ کېدو، نو د دې توان به دا و چې موږ ته به د دوی نیمګړتیاوې هغس نه و معلومې، د دوی به په موږ باندې فشار و. اوس هم چې څومره زیاته لوبې د دوی سره وکړې، د دوی هغه فشار په موږ باندې کم شو.
د کرکټ په میدان چې کله موږ دا ثابته کړو دوی ته، په ځای د دې چې د یو عالی تمدن خاوند، عالی اخلاقو خاوند ملت په توګه باندې دوی دا اپریشیټ کی، دا اومنی، دا وستای چې افغانان آفرین په دومره لږ امکاناتو تاسو دیس دې مقام ته راورسېدی، د دې په ځای دا احساس ورته پیدا کیږي چې ختم اوس دومره جو چې ماته راکه. نو خبره دا ده چې زه ډیر حد پورې د دوی دا برخورد چې دی د سیاست نه زیات د دوی په ناخبرۍ او په سیاسي بې سوادۍ پورې تړم.
د افغانستان بریا د پاکستان په خلاف حتمی وه، کانه نو که سبا وو، خو د دې بریا مزه سل چنده زیاته سوله کله چې موږ دوی ته په نړیوال جام کې په ډېر یو غټ سټیج کې ماتې ورکړه. هغه هم داسې ماتې ورکړه چې ډېره ون سایډ افغانستان بالکل ډومیننسي شو کړله. شپږ نوي اووره افغانستان دا لوبه مکمله ګټلې وه. نو دا یو ډېره ستره خبره ده او ډېر یو ستر شکست موږ پاکستان ته ورکړه.
له بریا وروسته یو شمېر خلک د منن یو مبارکۍ لپاره د کرکټ بورډ مخې ته هم ورټول شوي وو. ازادي راډیو ته له هندوستان هم هیوادوالو د سټیډیوم د مخې د اتڼونو ویډیوګانې را لیکلي. که څه هم طالبانو په دې ورځ له خلکو سره نرمي کړې او خپله هم وسلوالو له خوشحالۍ نه ډزې کړي دي، خو د خلکو د خوشحالۍ په رنګ کې بنګ هم هغه وخت ولوېدل چې کندهار کې د امر بالمعروف کسانو خوشحالۍ ته د راوتلي ځوانانو په ډبولو باندې لاس پورې کړ. خو یو شمېر ځوانانو د افغانستان پر رسنیو بیا نیوکه هم کړې ده چې د افغانستان د کرکټ په شمول هر ډول لوبې او بریاوې نن مانځي، نه یې کوریج ورکوي او نه یې د نشراتو لپاره هڅه کوي. دوی وروسته له هغې غوسه شول چې د پاکستان په خلاف نړیوالو سیالیو کې افغانستان تاریخي بریا خپله کړه او پاکستاني رسنیو د دوی په وینا له تبعیض څخه ډکې خپرونې چمتو کړې، خو د ځواب لپاره په افغانستان کې دننه ټلویزیونونو هیڅ ډول برنامې نه لرلې.
د افغانستان رسنیو کوریج یا پوښښ کرکټ او ورزش سره، نو دا اوسنی مشکل نه دی. دا تیرو شلو کلونو کې داسې ورزش او کرکټ ته په هغه سترګه نه دي کتل شوي چې دا د خوشحالۍ یو سمبول دی، د یووالي سمبول دی، د اتحاد سمبول دی او بل کمپټیشن یو سیالي نشته د رسنیو ترمنځ. په پاکستان کې یا په نورو هیوادونو کې د رسنیو ترمنځ د ورزش په پوښښ کې او د ورزشي خبریالانو په راوستلو کې رسنۍ وته یو کمپټیشن روان وي، یو بولی غوندې کېږي چې کوم ښه خبریال د ورزش لپاره زه وګمارم. نو زما په اند باندې دا یو المیه ده، او کرکټ که غواړو مونږ یو ورزش غواړو مخکې لاړ شي، نو څرنګه چې مونږ لوبغاړو په انتخاب کې او د ادارې په ښه والي کې کوشش کوو، دغسې باید د رسنیز پوښښ کې چې د کرکټ او د ورزش خپرېدو کې یا د دې په پبلیسټي کې شهرت کې رول لري، دې برخې ته هم باید جدي پاملرنه وشي.
گاونڈی ہواد کی فلالو گوری ڈیرے گھر میں تفسیری پدی بان روانی دی منگ ہاغا کرکٹران چے پکور بانے ناز دی درستانے سا ہوختن کو چے دوی بیت راو گواڑی او دوی سرمرکی ہو کی آدوی اگوی چے کم جوابون بیت دی سا خور کول شی دی دا پار بیت خب میکانیزم برابر شی دی دا پار بیت مرکی ہو شی وقت وقت سر منگ دا خپل چینل سا خور گورو
پرشتیا هم د پاکستان په وړاندې د افغانستان ورستۍ لوبه په افغاني رسنیو کې ډېره پوښښت نه شوه. تر ټولو مهم علت زه فکر کوم دا دی چې اوس په افغانستان کې رسنۍ ډېر احتیاط کوي، او همدا وجه ده چې دغسې مهم مسایل چې ډېر حساس مسایل دي او د افغانستان ملت پورې تړلي مسایل دي خوښي خلکو ته ورکوي، دا ډېر کم ولمانځل شو. خو غوښتنه هم دا ده او ملي رسالت د رسنیو همدا دی چې په دې برخه کې خپل رسالت ادا کړي.
په کابل کې یو شمېر رسنۍ راته ویل دوی له یو پلوه د کاپی رایټ ستونزه لري، له بل پلوه د کرکټ بورډ مطبوعاتي څانګه د میلمنو په تنظیم کې سمه همکاري نه کوي، او له بل پلوه د پاکستان په وړاندې د بریا په مقابل کې نشراتو ته د طالبانو واضح اجازه نه موجوده. میمز په افغاني ټولنیزو رسنیو کې کم کاریږي، خو دا داسې څه دي چې له یو تصویر یا ویډیو سره پر یوې مسأله د رشخند لپاره کنایوي توکي د تړاو په ډول یو ځای کیږي. په نړیوال جام کې د افغانستان بریا او دا برخه هم په هندي او نړیوالو ټولنیزو رسنیو کې لا ښکلې او خندونکې کړه. ګڼو کسانو د هندي فلمونو برخې کټ کړې وې، میمز یې پرې جوړ کړي وو، او په کنایوي شکل یې د افغانستان د لوبډلې له ډاره د نورو لوبډلو وضعیت لا طنزناک ښودلی و. د ریتیک روشن د یو فلم یو صحنه باندې میمز وای افغانستان اوس د کم لوبډلو له منځه وتلی او د لویانو سیاله شوې ده. داکشی کمار د فلم یو صحنه باندې میمز خیچی افغانستان وای تاسو څو شیبی د مخه وکتل چې څنګه میوه لوی لاسته راوړنه خپل کړه.
نے خود دیکھا بھائی صاحب کیا ہوا، کیسے یہ روڈ رولر میرے قبضے میں آ گیا. اسی طرح آئندہ ایسے کسی نے بھی کچھ کرنے کی کوشش کی تو یہ سارا سارا کا سارا بلڈنگ میں اپنے قبضے میں لے لوں گا اور اس پر لکھ دوں گا ٹچکولے اینڈ ٹچکولے کمپنی کا میونسپل آفس.
یہ وبلا صحنہ باندھی بیا میمز خیچے افغان لوگ ڈالے پاکستان خپل انجام ترسا بولے اور نور لوگ ڈالی پری راٹ بولی تھی.
اس کی تو بتی گل ہو گئی،
اس کی بتی گل ہوئے تو زمانہ ہو گیا، تیرے کو ابھی پتا چلا؟
ارے اس لفنگے کو اسپتال میں جا کر پھینک کر آؤ.
دا اجے دیوگن دا فلم یہ وبلا صحنہ باندھی جوڑ شوے میمز خیچے پاکستان دا افغانستان لماتی خوڑل ورستا لپورتا کے دو غرزے دلے دیا اور نور لوگ ڈالی ہم چی بیری دلی دی دا غدش غرلو حد سکی.
کچھ بولنے کو سیڑا، اس کے بعد گلے کو ادھیڑ کے ناک سے باہر نکالا، اس کے بعد میری بچی گل ہو گئی.
بلخوا دا پاکستان دا کرکٹ بورڈ پا دی بیان ہم میمز جو شوی چی وائی دا دوی پا لوبڈالا کی دا نڑی غورا بالران و بیٹسمنان راٹول شوی دیا و دا نانا پاٹیکر و انیل کپور دا فلم ساہنا ہم خی چی دا پاکستان دا لوبڈالا دا خبری نوری تکراری شوی و لوبڈالا لمقابلی غرزی دلی دا.
مجنو
ہاں بولو بھائی،
بھگوان کا دیا ہوا سب.
ارے بند کرو یار، تمہارا یہ سن 47 سال
پہلے پوری بات تو
پوری نہیں، تمہارا وہ دولت شہرت عزت اس کے بعد کا کچھ بولو.
چل ٹھیک ہے.
دشان زرگون میمز پر ٹولنیز رسنیو کی نشر شوی او دا افغان لوبڈلی سائنی پکی شوی دی او د تیری ونی جالب ټکی دا دی چې د برېټانیا اکسیکټر پونتون سر له راتلونکي کاله د جادو او کوډ په برخه کې د لیسانس او ماسټری زده کړو د پیلولو خبر ورکړی دی. وایي د 2024 کال له سپتمبر نه به دا برنامه پیل کړي چې د فلسفې د تاریخي عابداتو ارواپوهنې او مذهبي جادو یا کوډ تدریس به هم پکې کیږي. د دې پونتون یو پروفیسور امیلی سیلوو وایي دا برنامه د دې لپاره پیلو چې تر څو ثابت شي غربي نړۍ د ساينس او عقل په بنیاد روانه ده او پاتې نړۍ د جادو کوډ او توهم پرستی ښکار ده. بل جالب خبر هم له برېټانیا نه لرو چې هلته د مصنوعي ځیرکتیا په زور په خزینه جامه کې جوړ شوی روباټ د یو ښوونځي مدیر ټاکل شوی. د ایبیګل بیلی په نوم دا روباټ د برېټانیا جنوبي ساسکس کې د کوټس مورا ښوونځي سرمعلم د خپلو کارونو د اسانتیا لپاره استخدام کړی.